په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروو. پیل یې له خبرونو. سرټکی د پاکستان پوز وای نن په گوادر کې پرچینایي انجینرانو برید او تراغیر وسد وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ نخته شوې ده. د پاکستان امنیتی ځواکونو او طریق طالبان پاکستان په باجوړ کې یو بل ته درنې مرګ ژوبلې اړولو اداوی لري. او د اوکراین چارواکي وای روسي د جګړې لپیل راځي 1500 اوکراینی ماشومان وژلي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په بندري خار گوادر کې د چینایي انجینرانو پر کاروان په یو برید او تراغې وروسته په نښته کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي او درې سرتیري ژوبل دي. د پوځ د اماړیکو دفتر په بیان کې ویلي دي د اګست پر 14 د بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د مجید بریګیډ وسلوالو په گوادر کې هغه مهال پر کاروان برید وکړ چې چینایي انجینران له هوایي ډګره د بندر ودانۍ پر لوري روان ول. پوځ وایي د امنیتي ځواکونو چټک غبرګون سرتیري سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او هلته یې له وسلوالو سره نښته پیل شوه. په بیان کې راغلي امنیتي ځواکونو چینایي انجینران خوندي ځای ته انتقال کړل او په برید کې هغوی ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. پوځ وایي د نښتې پر مهال درې سرتیري ژوبل شوي دي چې د سیمې روغتونونو ته انتقال کړي دي. بیان زیاتوي چې نښته د دوو مشکوکو وسلوالو په وژنه پای ته رسېدلې ده. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي یا بی ایل ای په گوادر کې د برید ذمواري منلې ده. هغې نه قانون ډلې د اګست پر 14 رسنیو ته په استولي بیان کې دعوه کړې ده چې د بی ایل ای مجید بریګیډ د چینایي انجینرانو پر قافله حمله وکړه. بی ایل ای تر دې وروسته په دویم بیان کې دعوه کړې چې په برید او نښته کې څلور چینایي وګړي او 9 پوځیان وژل شوي دي. خو مشال رډیو په خپلواکه توګه د دې دعوې تصدیق نشي کولی. بلوچ بلتون پالې وسلوالې ډلې وخت په وخت پاکستان کې پر چینایي کارکوونکو وګړو او داراز پر پاکستاني امنیتي او حکومتي چارواکو د بریدونو ذمواري مني. د پاکستان پوسټ په باجوړ کې د څلور وسلوالو او طریق طالبان پاکستان د درو پولیسو د وژنې ادا کوي. د پاکستان پوز اماړي کو څنګه نن په خبر پانه کې ادا وکړه چې بیګای د باجوړ په چارمنګ کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړو عملیاتو کې څلور وسلوال وژلي او د غوي وسلې هم لاس ته ورغلي دي. طریق طالبان پاکستان بیا ویلي چې حمله پولیسو کړې و. د نا قانون ډلې زیاته کړې چې په نخته کې درې ملګري وژل شوي خو ادا کوي چې درې پولیس یې لمنځه وړي دي. د دواړو خواو د اداو تصدیق په آزادانه ډول نشي کېده. ملي جمهوری غورځنګ غوند غوښتنه کړې چې امنیتي ځواکونه دي د دوی یو سیاسي فعال زین الله مسید سمدستي خوشې کړي. د دې غوند مشر محسن داوړ نن په خبر پاڼه کې تور پورې کړ چې تر هغه ځد ځواکونو پرته لکم دلیله مسید له خپل کوره بیول دی. پټان کې د دې غوند یو غړي علي خان نن مشالرو ته ویل چې ملګری زین الله مسید د اگست 14 شپه مهال له خپل کوره بیول شوی دی. د ملي جمهوری غورځنګ مشر محسن داوړ په خپل بیان کې پر چارواکو غږ کړی چې زین الله د مسجد د خوشې کړي او سیاستوالو ته د ستونزې نه جوړوي. د ټانګ ضلع پولیسو مشر وقار احمد مشال دوی ته ویلي زین الله دوی نه د گرفتار کړي او ښایي کومې بلې ادارې وړي وي. په دې اکله د ترهګرۍ ضد ځواکونو هم څه نه دي ویلي. پاکستان تحریک انصاف او امین ارسل ګوند له لومول شوي نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ نه غوښتنه کړې چې راتلونکي ټاکنې دې پر وخت او په شفاف ډول وکړي. تحریک انصاف وکیل شعیب شاهین نن په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته وویل کاکړ باید یو لاسپوت سي وزیر اعظم نوي او ټولو سیاسي ګوندونو ته د کمپاین او انتخاباتو لپاره یو شان چاپیریال باید برابر کړي. تحریک انصاف یو بل مشر اعظم سواتی هم نن رسنیو ته په لیږلي ویډیو پیغام کې ویلي چې که څه هم کاکړ د پوځي اسټابلیشمنت لخوا مقرر شوی مګر دوی ترې د شفافو ټاکنو امید لري. بلخوا د امین ارسل ګوند د خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان هم پرون ویلي وو چې په ټاکنو کې ځنډ به ونه مني. هغه زیاته کړه چې نگران وزیر اعظم باید جمهوري اقدارو ته په احترام شفافې ټاکنې وکړي. د پاکستان ولسمشر د اګست پر 12 د وزیر اعظم شهباز شریف او پارلماني اپوزیشن مشر راجا ریاض وړاندیز کړی. له بلوچستان سره د تعلق لرونکي سینیټر انورالحق کاکړ نوم د نگران وزیر اعظم په توګه ومانه. نوموړی به سبا د اګست پر 14 د دې دندې سوګند پورته کوي. له آئین سره سم د پاکستان عام انتخابات باید راتلونکي نومبر میاشت شي. خو راجا ریاض رسنیو ته ویلي چې ټاکنې بعد راتلونکي کال په فبروري کې کیږي. او اوکرانی چارواکی وای پر هیواد د روسیې تر یلغل راهزه 1500 ماشومان وژل شوی او زر نور زخمیان شوی دی. روسیې د 2023 په فبرورای کې پر اوکران یلغل کړو چې هغه جګړه تر اوسه روانه ده. د اوکران د لوی سرنوال دفتر نن دا شمیرې خپرې کړې او ویلي چې د ماشومانو مرګ جوړ لخوا تر دې ډیره وي ځکه چې د روسیې لخوا د قبضه شوو سیمو څخه معلومات نه دي ورسېدلي. تیره میاشت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر ویلي چې په اوکران کې 9300 پګنوی ولسی وګړي وجل شوی او 14,600 نور زخمیان دي. په همدې حال کې د اوکراین د کورونا چار وزیر ایهور کلایمنکو نن په ټلګرام لیکلی چې روسي ځواکونو د پر خرسون په تازه حملو کې د یو ماشوم په ګډون شپږ ولسی وګړي وژل دي. د خبرونو پای مشال ریډیو تاسو غوږیرودونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو به تاسو رپورټونه واورئ. د پاکستان پوځ وایي نن د بلوچستان په گوادر کې پر چینایي انجینرانو برید او تر هغې وروسته د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د بر جنوبي وزیرستان د شکتوي خلکو پرون په یو احتجاجي لاریون کې د خپلې سیمې د امنیت غوښتنه وکړه. په ټانک کې د ملي جمهوري غورځنګ ګوند غړي وایي د زین الله مسجد په نوم د دوی یو ملګری او سیاسي فعال اوړم شپه له خپل کوره پولیسو بیولې او باید هغه ته انصاف ورکړل شي.
عدالت ته پیش کو کنه خپل جرم د ثابت کو چې نوی د کور ول د تکلیف په ایده نظر نظر ریاست
او د چارو ځینې چنن کې وایي د خیبر پښتونخوا د نوی او بے پرې موقت حکومت جوړولو لپاره صلاح مشورې روانې دي.
اتونه واخلات تر سوار لسپوره نوی وزیران دا برازي خو اوس کوشش دا روان دي چې غیر سیاسي نگران سیټ اپ دی په خیبر پښتونخوا کې راشي.
نهله د مشال رادیو سره اوس اولنې موضوع تر ازو د پاکستان پوسټ په بیان کې ویلي چې د بلوچستان په گوادر کې د چینایي انجینرانو پر کاروان په یو برید او تر هغه وروسته په نخته کې دوه مشکوک وسلوال وجل شوی دي او درې سرتیري ژوبل دي. پوځ ته کړی د حمله بلوس بلتون پارې ډلې بلوس لیبریشن آرمی د مجید بریګیډ وسلوالو کړی. د پوځ په خبره په برید کې چینایي وګړو ته مرګ ژوبل نه دا اوخته. بلوس بلتون پارې ډلې بلوس لیبریشن آرمی په گوادر کې د برید ذمہواری منلې ده. هغه ناقانون ډلې د اگست پر 14 یعنی نن رسنیو ته پاستولي بیان کې دا وکړی چې د بی ایل ای مجید بریګیډ د چینایي انجینرانو پر قافله حمله کړی. تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR په بیان کې ویلي چې نن د بلوچ بلتول پاندی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د مجید بریګیډ وسوالو په گوادر کې هغه محال پر کاروان برید وکړ چې چینایي انجینران له هوایي ډګره د بندر ودانۍ پر لوري روان ول. فوجوایي د امنیتي ځواکونو چټک برګون سرتیري سمدستي د پیش ځای ته ورسېدل او هلته یې له وسوالو سره نښته پیل شوه. په بیان کې راغلي دي چې امنیتي ځواکونو چینایي انجینران خوندي ځای ته انتقال کړل او په برید کې هغه ته مرګ ژوبل نه دا وشته. فوجوایي د نشته پر مهال درې سرتیري ژوبل سوي چې د سیمې روغتون ته وړي دي. په بیان کې داوه سوي چې نشته د دوو مشکوکو وسلوالو په وژنه پای ته رسیدلې ده. تر دې مخکې ISPR په یو بل بیان کې پر چینایي انجینرانو د برید ذکر نه کړی او دا ویل ول چې وسلوالو پر پوځي کاروان حمله وکړه چې په کې سپکه وسله او لاسي بمونه وکارول. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په گوادر کې د برید ذمہواري منلې ده. هغه ناقانونه ډلې نن رسنیو ته پاستولي بیان کې داوه کړې ده چې د بی ایل ای مجید بریګیډ د چینایي انجینرانو پر قافله حمله وکړه. بی ایل ای تر دې وروسته په دوم بیان کې داوه کړې چې په برید او نشته کې څلور چینایي وګړي او نه پوځیان وژل شوي دي. خو مشال ریډیو د دواړو غاړو د اداو په خپلواکه توګه تصدیق نسی کولای. بلوچ بلتون پالی وسلوالی ډلې وخت پر وخت په پاکستان کې پر چینایي کارکونکو وګړو او داراس پر پاکستانی امنیتي او حکومتي چارواکو د بریدونو ذمہواري مني. چینایي کارکونکو د چین پاکستان اقتصادي لاري سی پیک د پروژې عملي کولو په ترڅ کې په پاکستان کې دي. پاکستان او چین د سی پیک موافقه په 2013 کال کې وکړه او عملی کار په 2015 کال کې پیل شو. لاغ وخت راهیسی بیجنګ په پاکستان کې د لسکونه عرب ډالرو پنګونه کړې ده. د هغو پروژو مرکز په بلوچستان کې دی او د بلوچ لیبریشن آرمی په ګډون یو شمیر بلوچ بلتونپالی ډلې دریز لري چې چین د پاکستان سهولتکار او د دوی د وسایلو وړونکی دی، نو ځکه یې وګړي په نشه کوي. خو د پاکستان حکومت دغه ډلې ترګري بولي او وایي چې د نورو هیوادونو په لمسون په دې هیواد کې ناامني جوړوي.
دا مشال ریډیو ده.
د بر جنوبی وزیرستان په شکتوی کې خلکو د امن لپاره لاریون کړی دی. د اګست 12 لاریون ګډونوالو تور پورې کړی چې پوز او امنیتي ادارې هلته نام نه تر پیښو وروسته عام هولس ځوروي. دوی غوښتنه کړې ده چې هلته موجود امنیتي ادارې د دولت ځورولو پر ځای د امنیت ساتلو خپل ذمهواري په سمه توګه پوره کړي. تر دې وړاندې په نورو قبایلي ضلعو په ځانګړې توګه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې په وار وار د پاکستان پوز په دې تورن شوی چې د ترهګرۍ پیښو وروسته بېګناه خلک نیسي، بې کوره کوي او ځوروي. خو پوز تل په داسې کړنو کې لاس تړل رد کړي دي. پوز په وینا یوازې هغه خلک نیسي چې د وسلوالو مرسته کوي. اشتیاق مسید معلومات لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع شکتوی سیمه اوسیدونکي په خپله سیمه کښې د امن غوښتنې د پوره د هفتې په ورځ احتجاجي مظاهره کړېدو. د شکتوی سیمه اوسیدونکی همایون توریالی د دغې احتجاج کوونکي غوښتنې مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي. صرف د عام عوام د تحفظ د خلق د مول د ژوند د تحفظ غوښتنه یې وکړل. نور چې د څه سره کوي هم په داسې میز دې ته هېڅ طریقې ته داس نه شي ویلی چې داس کوي. دا په ما چې خپله چار د پاشم چار نشته.
په سیمه کښې د امن خاروب حالات په باره کښې د ځانګړې دلناری کلي اوسېدونکي شیوا جان خبرې هم ور وایي.
ټیم پاوز روغلی دی درز مخې د دې میز کلی اپرېشنینه هم وکړل. هغې نه بعد لوړ شا د شګې کلی ورته بهر ته پرېځي، بهر نه نه پرېځي. په کلي شې تورسارې دي، بوډاګون دي، بیمورون دي، درزادا څوکو چې خپله مخه دا وخوري و جرنل ته و برګدیارون ته خالص د میز سیمې سره افسرون چې پروسه دي واده ته زه غټ حاصل کوه چې په دا نه بعد از دغه ظلم او دا زور دا بالکل بند کړو. بېذاتي دا نه دې تورسایي هغه وخت ولا هغه
د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان غړی رحمت شاه مسید ویایي چې د پاکستان ریاستي ادارې دا په ضلع کښې د امن حالات ښه کول خپله ذمهواري ده. زر پیرا کې
مسید قبائل دی ہائی پا مصیبات پا مشکلات سے دی دے 2001 میں چشمیر کے بیا دے 2009 چانگینا تک 2023 پرے نن کا توقع سے بلکل ہر سڑی تا خپل کور خپل وطن سیر یور دائی دلتا ام نستا دائی اور دلتا چکیما طالب روغ آئی دے یغ پا واجہ بندے لیا ہاں آلات خاروب شا اور ویس پا مختلف قسم بریزی نہ کیجی کا فوجی مری جی کا طالب مری جی کچھ دلتا ام خاروب
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر نیاز محمد مشال ریڈیو سارا د ضلع امن حالات بنے خبر کول خواش نکڑل. خود سویلی وزیرستان اپر ضلع کشے د خفیہ ادارے و چارواکی د نوم نہ جواتاولے پلاوج مشال ریڈیو تا ویلی دی چھ دے اگست پلاسما د شکتو شگا سیما کشے د پوز پگاڑیو د وسلاولے پبرت کشے د پوز یوس پوہی چھ د جانزے پنوم پہ جاندل شوائے دای وجل شوای او لانس نایک علی محمد او سپاہی عمران پر ہرجلی شوی دی. پشک تو شگا سیماکشے دے پاکستانی پوز گاڑیو بنے دے برت زیماوری دے تیری کے طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریڈیو تا پر لاجلی و بیان کشے مانلی دو. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ملي جمهوری غورځنګ ګوند ټانک ضلع غړي د زین الله مسید په نوم د خپل یوه بندي ملګري عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کوي. د دې ضلع پولیس بیا وایي مسجد له دوی سره نه دی او ښایي کومې بلې امنیتي ادارې هغه بیولوي. د ګوند مشر محسن داوړ هم نن په بیان کې د مسجد گرفتاری غندلې او د هغه د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. اشتیاق مسجد بیا هم دا رپورټ راکوي.
د ټانګ ضلع ملي جمهوري غورځنګ ګوند غړی علي خان د زین الله مسجد گرفتاری حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
عبدل علی خان دا خبره وکړه چې دا د پولیس په کسټډی کې نه دی، دا د سیټی ډی اولا وړای دی. بل دا مزدګار په 6 بجې د خپل ټایم لاین دی، حالانکه موبایل دا پولیس کول نه وړای وو. د خپل ټایم لاین نه پوسټ پوشن چې دا زین الله یا د سیو لاین ری آی شی ټانک سیټی مو بل ور پوسټ کړای وو. د 14 اگست په والا سره کې 14 اگست بایکاټ سو هغه چې ما خبره مو کړې وو مونږ هغه غلطي وشوله. د پاپا نه معذرت غواړم. میز خو دی چې عدالت ته پیش کو کنه خپل جرم دا په ثابت کو چې نه وي د کور ول ته تکلیف ته نظر نظر ریاست.
د ټانک ضلع پولیسو مشر وقار احمد مشال ریډیو ته د زین الله مسجد گرفتاری په باراکشه په دارنګ وجا غېدا.
زین الله مونږ ته څوک وانټډ نه دی، مونږ سره د گرفتاری د غنښت د غېدا بچا بل چا اوچت کړی.
د ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ په ټویټر جاری کړی بیان کې د زین الله مسجد د زر خوشي کولو غوښتنه کړې ده. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا.
خیبر سیاسی اتحاد دیوی احتجاجی جلسے للار غوښتنه کړې ده چې هلته د خلکو د ژوند او مال خوندیتوب باید باوري شي. سیاسی اتحاد دا غوښتنه د اگست پر 12 د باړې په بازار کې د خیبر امن جلسې په نوم هغه ولسی احتجاجی غونډه کې کړې چې ګڼو خلکو پکې ګډون کړو. په وروستیو کې په خیبر کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. ځایي خلک وایي د حالت ډېر اندېښمن کړي دي، بلخو انتظامی چارواکي وایي د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره د دوی هلې ځلې روانې دي. دا موضوع تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د باډی په مرکزی بازار کې را جوړ شوی امن جلسې ته د وینا په وخت د جماعت اسلامی مخکخ سینیټر مشتاق احمد خان ویل چې واضع په خیبر پختونخوا کې بدامنی ده او باقی ملک کې خلک پر امن او سوکاله ژوند تیروي.
دا پښتون نه دی خو دا علاقه او دا خور او دا کومونه دا د پوجا پرشنو دا د نشټ کړی دا د خودکش حملو دا د ټارګټ کړی دا د پته خورې نه پاره دي او دا باسن اخو خلک په کارخانه لګي نوکری به کوي ترقی به کوي پرمختګ به کوي او زه به دغه سکت لیږم او زما وینه به تویږي. دا سوال زه په دې چوک یم کوم او دا سوال زه د پارلیمنت په فلور باندې کوم د دې نه کوم. زما د پردو جرګه خبر نه ده، زما د وزیرو مسجد جرګه خبر نه ده، زما د باجوړ مبند جرګه خبر نه ده. یو څوک کسان په کمره کې کینی دا پرشن فیصله کوي د موحدو فیصله کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل چې په قبایلي ضلعو کې نه یوازې چاودنې کیږي بلکې معاشي بدحالۍ سره هم مخ کړي یو.
خالی دماغه نه دلا کیا ستا معاشي قتلام روان دی، ستا خاورې په ټول مدنیا تو باندې قبضه ده. یو معصوم وو او خواندې وي یو مور یو پاپړ یې خرڅول هغه خواندې هغه پښتانه مور ته روزي ګټلو. څومره دې وړاندې تو وینو کې ور تقریا چې دا ستاسو روزي شو دا پالیسی دي. تاسو تاسو خلک ورکتای دای وای دای وای چې مونږ یو بل سره مسلمان ورونه یو دا خبرې کوي. خو د دې کې مطلب د مور زوی ورکتای چې مسلمان دی هغه په یو ملاقات نه ورکوي ته ماته د مسلمانۍ د ورولۍ څه کوي.
د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ سردار حسین بابک هم دې جلسې ته خپل وینا وکړه.
دا امن پاسون سرکار کی نکی گی، سیالکوٹ کی نکی گی، گجرات کی نکی گی، گجراوالا کی نکی گی، زکچی آگئی تا دا پتمنائی مشکل نشتے خوزا آگئی تبیر والما چه دا مسئلہ دا انسانی مسئلہ دا روزانہ بنیاد باندی تارکت کلنگ دلتا دے اغوا برای تاوان دلتا دے بطخوری دلتا دا دا پتمنائی پزار پکامی جذبر آوت لیئی خدای دیستاسو تعداد سوا کی او دا دا امن سین جنڈا پہر درا او پہر سردرو لگو
دا اگست په یو لسمه نیټه د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر د یو سل څلور څلوېښت مادې په لګولو سره په خیبر ضلع کې د اگست دیارلسمې پورې په هر ډول غونډو باندې بندیز لګولی و، خو د دې باوجود دا جلسه ترسره شوه او په زرګونه کسانو پکې ګډون وکړ. د پاکستان پوځ په بیا بیا ویلي چې دوی هر ډول وسلوالو پر ضد بغیر له څه توپیره عملیات کوي او افغانستان سره په پوله یې ټولې سیمې په خپل کنټرول کې اخیستي او د بدامنۍ په دې نوې څپه کې د دوی سرتیرو او افسرانو پولیسو او افسز وقت هم مرجوب لا اوریدلی. فرهاد شنوارای مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا
پښتون ژغورنې غورځنګ اعلان کړی دی چې د اګست پر اتلسمه په اسلام آباد کې د سپریم کورټ ودانۍ مخې ته احتجاجي جلسه کوي. د غورځنګ مشر منظور پښتین پر ټولنیزو رسنیو په بیان کې ویلي په دې جلسه کې به د پښتنو پر خاورو د نامنۍ پر ضد غږ پورته کوي او ترڅنګ به د خپلو نیول شوو ملګرو دراز لا درکه خلکو د خلاصون غوښتنه هم کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ په دې اړه په بېلابېلو سیمو کې کمپاین هم پیل کړی دی چې خلک په دې جلسه کې ګډون ته وهڅوي. په سوات کې هم د غورځنګ مشرانو او غړو په دې اړه هلې ځلې پیل کړي دي. حال یې د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سوات مرستیال مشر میر انعام خان مشال ریډیو ته وایي چې په دې ورستو کې یو ځل بیا په سوات او خیبر پښتونخوا کې بدامدي خوره شوې او دوی د امن لپاره دغه احتجاج کوي.
یو فمفلیټ هم ورکړی دی او د هغې سره مین مطالبات دا دي چې فوجي عدالتونه دې مکمل توګه ختم شي او د سیاسي خلکو خلاف چې په هغې کې کم ټرایلز کېږي هغه ختم کړی شي او د امن لپاره چې کم خلک خپل غږ پورته کوي هغو دې تنګول ختم کړی شي او د پی ټی ایم چې کم قیدیان نیول شوي بیا دې پرېښودی شي. ټول بېدرکه کسان چې بیا دې پرېښودی شي که چا سا جرم سکلی نو عدالتونه موجود دي په هغې کې دې هغو ټرایل وکړي. په پښتون وطن کې دې ترهګري بند کړی شي او د سرکار د طرفه د وسلوالو ډلو ملاتړ ختم کړی شي. اکشن ان ایډ اف سول پاور په سیر ظالمانه قوانین چې کوم دي ادم په پښتونخوا کې ختم کړی شي. د سرکار د طرفه د پښتون وطن وسایل لوټ کول دې بند کړی شي او په وسایلو اولنۍ حق د وطن د اوسیدونکو ته ورکړی شي. د ریاستی ادارو لخوا په بیلو بیلو نمونو د ولسی ملکیتي ځمکو قبضه بند کړی شي او دې سره سره په سوات کې سیکشن پور او موټر وے یا ایکسپریس وے په نامه د زری ځمکو قبضه کول هم ختم کړی شي.
په داسې حال کې چې سوات او د صوبې په زیاتره سیمو کې په جلسو او احتجاجونو مظاهرو د په یو سل څلور څلوېښت تر سولې لاندې بندیزونه لګېدلي او بیا وروسته په سوات کې د یاد تنظیم او د ولسي پاسون چې د یاد تنظیم د امن لپاره د مظاهرو ملاتړ اعلان کړی بعض مشران نیولی شوي. دغه احتجاج به په کامیابۍ سرته ورسي. په دغه اړه سوات کې د انګریزۍ ورځپاڼې ډان خبریال فضل خالق وایي چې تېر وختونو کې په سوات کې د امن لپاره احتجاجونه ډېر کامیاب ول. دوی ګڼي چې په اسلام آباد کې به احتجاج وکړی شي.
دا قسم درنی چاغه په صوبه کې کی دی یا په ضلعو کې به کیدی وسط اسلام آباد سرخار تتلل د دارالخلافې تتلل نو دا به د ریاستي حکمرانانو یا چارواکو دپاره یو ډېر غټ چیلنج می او د دې خلکو دپاره به هم چیلنج ځکه چې ریاست به غواړي چې یاره دا ونه شي او دوی په مختلفو طریقو ودرې یا من کي یا لارې ورته بندي کي او اوس په دې باندې زی په زی باندې د ډسټرکټ ایڈمنسٹریشن چې دي مختلف ضلع انتظامیه چې دي هغه ترین ایم پی او او دفعه 144 لګولي چې یاد اوس نه دغه سلسله بند کی او په دې کې گرفتاریانی مغو شروع کړی دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سوات څنګه یو مخکخ عطا الله جان وکیل وایي چې دوی تیر کلونو کې په سوات کې د امن لپاره غټې احتجاجي مظاهرې کړي. دوی چرې هم د قانون سرغړونه نه ده کړې او دا احتجاج به هم پر امن وي.
موږ دا خبره ډېره په داوه سره کوو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ تاریخ چې کلنه راپورته شوې ده دوا سپوري 5.5 کال دونه برابرېږي خو موږ تر اوسه پورې هیڅ داسې کار نه دی کړی چې پای کې د ریاست املاکو ته څه زیان ورسي یا د زمونږ ولس ته څه زیان ورسي. موږ ډېر په موږ امن خوښي خلک یو، موږ په دې ټول وطن کې امن غواړو او موږ دلته د قانونو هغه فرق هم نه منو. موږ غواړو چې ټول قانونه چې دي دا زمونږ رونه دي او د ټولو قانونو دي د غوسه د یو شان سلوک وشي، د هیچا استحصال دې نه کیږي او دلته د پاکستان عین چې قانون لکه معقوله ورکړي دي اگر یې خوندي شي.
پختون ژغورنی غورځنګ تیر وختونو کې په سوات، پېښور، پخوانی قبایلي زلو بشمول کراچۍ او اسلام آباد کې هم د امن لپاره احتجاجي مظاهرې کړې. په داړه حکومتي چارواکو د دوی باز تورونه رد کوي، وایي چې د پاکستان امنیتي ادارو د امن راوستلو لپاره لوی قرباني دي او بدمنی خپرونکو په ضد د پاکستان پارلمان لخوا د پالیسۍ مطابق عملیات کوي او چاته هم د ناقانون عمل اجازه نه ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
ټاکل شوی سېنېټر انورالحق کاکړ د اگست پر 14 یعنی سبا د نگران وزیر اعظم پتوګه د پاکستان د نگران وزیر اعظم پتوګه سوګند پور تکړی د لغه ورسته ده چې تلونکي وزیر اعظم شهباز شریف او قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر راجا ریاض په ملک کې د نگران وفاقي حکومت د مشر لپاره د انورالحق کاکړ پر نامه اتفاق وکړل. ولسمشر عارف الوی یہ گمارن سپارختنا اللہ سلیکڑا د مشال ریڈیو خبریال ایوب ترین د کاکل ژوند او سیاست تک تنه کړی دا
د بلوچستان د کلاسف لز له سره تړاو لرونکو انوار کاکل لومړی د کړی په کوټه کې تر لاسه کړی او د بلوچستان پونتون څخه په پولیټیکل ساينس او سوشیالوجی کې ډیګریانی تر لاسه کړی وې. ورسته بیا د لوړو زده کړو لپاره غلندن ته تللی وو. نو بیا چې کله په 2000 کې و کوټ ته راستون شو نو په کال 2008 کې د کوټ څخه د قومي اسمبلی لپاره د مسلم لیگ کا پر ټکټ باندې په انتخاباتو کې برخه واخیسته خو هغه وخت هغه د ناکامۍ سره مخ شوی وو. بلبلوتان ورلکا کړ سیاسي حل ځلې رواني وساتي او په کال 2015 کې نه یوازې د مسلم لیگ نون کې شامل شوی وو بلکې د بلوچستان د پخواني اعلی وزیر ثناء الله زیری د حکومت ویان هم د شپږو میاشتو لپاره ټاکل شوی وو. د انور الله کاکړ و نگران وزیر اعظم جوړېدو ته د بلوچستان زیاتره خلکو هرکلی کړی دی او اله څرګنده کړې ده چې د صوبې د بنیادي ستونزو په هواري کې به هغه یو مهم کردار ولوبوي. په دې اړه به غوږ شو د مسلم لیگ نون ډلې بلوچستان و مرستیال مشر جمال شاه کاکړ ته.
زه امید لرم چې انور الله کاکړ یو ذهین او لیکه پړه تعلیم یافته انسان دی چې دی په خپل ټینو کې د بلوچستان کوم د سیاسی مرمیانی دی داغا دا پار بچا کوشش ہوتی او دا بلوچستان دا خلق اسم پریاد دی او تطبیق کم نارا و داغا دا پار با دی اسم مرحم پتی و لگی
کچم پا کال 2018 کی انوار اللہ کاکڑ پا ازاد توگا دا سینٹ غنی وٹا کل سو او بیا پا حقا کسانو کشامل سو چاچی دا بلوچستان عوامی کوند بنیاد کشش ہوئی او دا بلوچستان عوامی پارٹی مرکزی ترجمان جان وٹا کی. لیکن په بلوچستان کې ډېری خلک اوس هم په دې باور دي چې د انور الله کاکړ د نگران وزیر اعظم د جوړېدو څخه د صوبې بنیادي ستونزې نشي هوارېدلی. په دې ترڅ کې د اګست په 14 نیټه د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ و مشال ریډیو ته وویل
زما په نظر خو بالکل کسه ممکنات نه لري چې د ده په توسط باندې په بلوچستان کې به حالات سم سي یا د هغه مېرمنې به لرې سي. حقیقت خبره دا د بلوچستان استبلیشمنت چې دی هغه د خپل مفادات لپاره چې دی همیشه استعمال کړی دی. دا وخت د سینټ چیرمن چې دی د بلوچستان زده دی په پاس کې خبره کوم د غرنګ نگران وزیر اعظم چې دی میر اعظم خان کوڅو جوړ شوی وو. ظفر الله جمالی صاحب هم دغه او چاغه منتخب وزیر اعظم وو. ظفر الله جمالی په علاقه کې هم وزیر اعظمي کردار نه لرم، دا رنګ واضح شان نظر نه راځي لرنه لرم چې یا بالات سم سي یا به میرمن لري.
بلبل او ته په دې ورستیو کې سینیټر انوار الله کاکړ د مسلم لیگ نون سره ښه اړیکې جوړې کړې وې ځکه چې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان سره سره انوار الله کاکړ په مسلم لیگ نون کې د ګډېدو خبرې هم ډېرې تودې وې. او بیا په خاصه توګه دوی میاشتې لمخه د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان او سینیټر انوار الله کاکړ د مسلم لیگ نون ډلې د مرستیال مشرې میرمن نواز سره هم لیدلې وو.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب،
انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
مشال ریډیو ته په پیښور کې اوریدونکو د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز درته ورو. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په گوادر کې د چینایي انجینرانو پر کاروان په یو بریده او تر هغې وروسته په نښته کې دوه مشکوکو سوال بدل شوي او درې سرتېري ژوبل دي. د پوځ د اماړیکو دفتر ویلي چې د اګست پر 14 د بلوچ فلتنپاله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ په گوادر کې هغه مهال پر کاروان بریده کړل چې چینایي انجینران له هوایي ډګره د بندر ودانۍ پر لور روان ول. پوځ وایي د امنیتي ځواکونو چټک غبرګون سرتېري سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او هلته یې له وسلوال سره نښته پیل شوه. په بیان کې راغلي امنیتي ځواکونو چینایي انجینران خوندي ځای ته انتقال کړل او په برید کې هغوی ته مرګ ژوبله نه ده. هغه وخت یې بلوچ بلدن پاره ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په گوادر کې د برید ذمواري منلې ده. هغې ناقانونه ډلې د اګست پر 14 رسنیو ته په استولي بیان کې دعوه کړې چې د بی ایل اے مجید بریګیډ د چینایي انجینرانو پر کاروان حمله په قافله حمله کړې ده. بی ایل اے تر دې وروسته په دویم بیان کې دعوه کړې چې برید او نخته کې څلور چینایي وګړي او نه پوځیان وژل شوي دي. خو مشال لډیو په خپلواک توګه د دې دعوې تصدیق نشي کولی. د پاکستان پوځ په جوړ کې د سرور وسلوالو تحریک طالبان پاکستان د درو پولیس د وژنې ادعا کوي. د پاکستان پوځ اماړي کوسانګې دن په خبر پاڼه کې دا وکړه چې بیګای د باجوړ په چارمنګ کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړو عملیاتو کې څلور وسلوال وژلي او د هغوی وسلې هم لاس ته ورغلي دي. تحریک طالبان پاکستان به ویلي چې حمله پولیسو کړې وه او زیاته کړې ده چې په نښته کې یې درې ملګري وژل شوي. خو ادعا کوي چې درې پولیس یې له منځه وړي دي. د دې دعوو تصدیق هم مشال لډیو په خپلواکه توګه نشي کولی. ملي جمهوري غورځنګ ګوند غوښتنه کړې چې امنیتي ځواکونه دي د دوی یو سیاسي فعال زین الله مسید سمدستي خوشې کړي. د دې ګوند مشر محسن داول نن په خبر پاڼه کې تور پورې کړی چې ترګرای ضد ځواکونو پرته له کوم دلیله مسید له خپل کوره بېولې ده. د ټانګ ضلع پولیسو مشر وقار احمد مشال لډیو ته ویلي چې زین الله دوی نه ده گرفتار کړی او ښایي کومې بلې ادارې وړوي. او اوکرایني چارواکي وايي پر هیواد د روسیې تر یرغل راسي 1500 ماشومان وژل شوي او زر نور زخمیان دي. روسیې د 2002 زیږدیز کال په فبروري کې پر اوکراین یرغل کړی و چې هغه جګړه تر اوسه روانه ده. اوس برا شو یو بل رپورټ. شپږ تن افغان کډوال چې له غیر قانوني لارو برتانیا ته روان ول په سمندر کې ډوبه او مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې برتانیا او د اروپا نورو هیوادونو ته په قاچاقي لارو د کډوالو پتلو کې زیاتواله راغلی چې له وجې پر هغو خونړیو لارو د مړینې پیښې هم سیوا شوي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت په وروستي رپورټ کې ویلي چې په تېر یو کال کې له بهره د 800 افغانانو مړي هغه هیواد ته ورول شوي دي. جزئیات له احمد تکلسخه.
فرانسوي چارواکو پرون خبر ورکړ چې د فرانسې او برتانیا ترمن سمندرګي کې د یوې کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شپږ کسان مړ شوي دي چې د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې ټول افغانان دي. دا افغانان له فرانسې څخه په غیر قانوني لاره برتانیا ته روان وو. د دوی کشتۍ چې د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د خبر له مخې تقریبا 15 سپرلۍ درلودې د برتانیا په چنال یا مانش سمندرګي کې ډوبه شوې او چارواکو د کشتۍ د ورکو مسافرو د موندلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د فرانسې د ساحلي ښار بولون مرستیال څارنوال فلیپ ساباتیر فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې شپږ واړه مړه شوي کسان افغانان دي او عمرونه یې د 130 کلونو ترمنځ وو. د نوموړي په وینا د کشتۍ پاتې سورلۍ هم له څو سودانیانو پرته نور تقریبا ټول افغانان او ډیری لویان وو، خو ځینې کم عمره کسان هم پکې وو. د برتانوي او فرانسوي چارواکو د څرګندونو له مخې د دې کشتۍ 940 سورلۍ ژغورل شوي دي چې له دې ډلې 14 تنه د فرانسې ساحلي ګاردانو او 14 نور د هغوی برتانوي همکارانو ژغورلي. د چارواکو په وینا کشتۍ پرون سهار وختي د فرانسې شمالي سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. پرون ماسپښین چارواکو ویلي و چې تر لسو پورې کسان تری تم دي، خو د فرانسې د ساحلي چارو ادارې وروسته وویل چې یوازې دوه کسان له درکه دي. د پلټنې په عملیاتو کې د فرانسې دریو کشتیو، یو هلیکوپټر او یوې الوتکې او د برتانیا دوه کشتیو برخه درلوده. د برتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن پر ایکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر پر دې پیښه خپګان ښودلی او د فرانسې صدر اعظم الیزابت بورن هم پر خپل ټویټر د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو ترڅنګ د ژغورونکو ډلو عملیات ستایلی دي. د اوټوپیا شپک 50 پنوم خیریه ټولنې په ساحلو کې ځپون کې اقدامات د دې تراژیدۍ علت بللی او فرانس پرست ته ویل دي چې پر دې لاره د قانوني تګ راتګ پر وړاندې خندونه له غیر قانوني لارو د کډوالو د تلو ګواښونه زیاتوي او خلک دې تاړباسي چې انګلند ته د تلو لپاره پر خطرناکو لارو لاړ شي. د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي موضوع اوس نه یوازې په برتانیا بلکې په نورو اروپایي هیوادونو کې هم د سیاسي اجنډاو په سر کې ده. د ګارډین رسپانې د راپور لمخه د اروپا د پولو او ساحلونو ادارې د جمعې په ورځ وویل د سګانی کال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ اروپا ته په غیر قانوني مهاجرتونو کې په سلو کې 14 زیاتوالی راغلی، خو ټول کډوال خپلو منزلونو ته ژوندي نه رسیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د کلنی راپور لمخه په تیرې وکال کې د هغو افغانانو چې بهر ته کډوال شوي د 800 کسانو مړی بیرته هیواد ته راوړل شوي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د خیبر پختونخوا گورنر غلام علی د اگست پر یو لسمه صوبایي کابینه ختم کړه. دا لاغه ورسته ده چې د انتخاباتو کمیشن نگران اعلی وزیر ته پیولي کې ویلي وو چې له خپل کابینه دغه ټول کسان لري کړی چې له سیاسي ګوندونو سره اړه لري. یاد کمیشن دا مرزه کړه وو چې د پاکستان قانون لمخې په نگران حکومت کې شامل خلک باید بے طرف وي. دوی لومړی مسولیت بے پرې او شفافې ټاکنې کول وي. خو د خیبر پختونخوا د لنګې شوې نگرانی کابینه یو غړی وایي چې په 25 کسیزه کابینه کې یوازې د یو غړي تعلق له سیاسي ګوند سره وو، نور ټول بې پرې ول. بل پلو گورنر ویلي چې د انتخاباتو کمیشن د دې پریکړې له عملي کېدو سره د صوبې په ستونزو کې نور اضافه شوې ده. عظمت علي شاه د موضوع تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا نگران صوبایي کابینه استعفاګانې ورکړې. نگران وزیر اعلی اعظم خان د اگست په لسمه د کابینې ټولو غړو نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وه چې د امر رستو نور لز د کابینې غړو استعفاګانې ورکړي او نور خپل استعفاګانې وزیر اعلی ته استولې وي. چې رستو د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي د 15 کسیزه کابینې د ډی نوټیفای کولو مراسله جاری کړي. د نگران کابینې پخوانی غړي رحمت سلام خټک مشال ریډیو ته وویل چې کابینې کې د یو تن نه علاوه د چا هم سیاسي تړون نه وو. دا جولای په 1.5 الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان ته امر کړو چې د کابینې نه دی هغه کسان لری کړی چې یو خاص ګوند لپاره په سیاسي حلو ځلو کې ککړ دي. د کومي رستو چې وزیر اعلی د ټولو کابینې نه استعفاګانې وغوښتې. د پیښور های کورټ وکیل ګوهر دورانی مشال رادیو ته وویل چې د عین تر مخه د نگران حکومت غړي څه قسمه سیاسي حلې ځلې نشي کولی.
او الیکشن کمیشن دا ریسپانسیبلټي جوړې ده، دا داغي فرض جوړې ده چې دا خلک چې څومره منسترانو هغه باقاعده د پولیټیکل پارټیانو ممبرانو او داغي د پاره اکټیو کمپینز کول نه پکار داوه چې دا په ټایم لري شو.
د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي د اگست په 11 رسنو ته ویلو چې الیکشن کمیشن بغیر د تحقیقاتو وزیر اعلی ته امر کړی چې کابینه دې د سیاسي تړو په وجه ډی نوټیفای کړي.
زه اوس هم دا وایم چې دوی په کابینه دا الزام لګولی چې دوی جانبدار دي، نو منسترانو په دې وجه استعفاګانې ورکړي. زه ورته خراجي تحسین پیش کوم، خو دا قسمه په توندۍ کې شوې فیصلې د صوبو د ستونزو د حل لپاره ټیک نه دي. د دې فیصلو سره ستونزې نورې هم سیوا کیږي.
صوبې کې مسائل کې حل کې بجای مشکلات کی طرف جائیں گے.
گورنر غلام علی وویل چې په یو نه کې بدننه نوې کابینه ټاکل کیږي. لدی اړوند هم د کابینې دوه غړي شاید خټک او عدنان جلیل د سیاسي حلو ځلو په وجه لړکړی شوی وو. عصمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په خیبر پختونخوا کې د نگران حکومتي کابینې تر لنګېدو وروسته د نوې هغې لپاره د نومونو پر ټاکلو سلا مشورې پیل شوي دي. په دې لړ کې تر اوسه د اعلی وزیر او اپوزیشن مشر ترمنځ کم پرمختګ البته نه دی شوی. د صوبې پر حالاتو نظر لرونکي وایي ریاستي ادارې په سیاست کې لاسوهنه کوي، نو ځکه د دوی په وینا د یوه بې پرې نگران حکومت ټاکل ګران کار دی. له پېښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
د انتخاباتو د کمیشن په امر د خیبر پښتونخوا د نیګران صوبایي وزیرانو او سلاکارانو د استعفا وروسته د پښتونخوا د کابینې د نوي غړو د ټاکنې لپاره سلا مشورې روانې دي، خو تر دې دمه نوي وزیران او مشیران نه دي نومول شوي. دا د هغې وروسته ده چې د تېری جمعې په ورځ د پښتونخوا ګورنر غلام علي د پښتونخوا د کابینې د 15 وزیرانو او 10 سلاکارانو استعفاګانې منظورې کړې. د جولای په 1.5 نیټه الیکشن کمیشن د پښتونخوا وزیر اعلی اعظم خان ته په لیکل شوی خط کې سپارښتنه کړې وه چې هغه صوبایي وزیران چې په سیاسي هلو ځلو کې ښکیل دي هغوی دي د کابینې نه لری کړي. پېښور کې خبریال او شینونکي فدادل وایي د پښتونخوا د نگران کابینې نه مستعفي شوي وزیرانو او مشیرانو په مرکز کې د تیر وفاقي اتحادي حکومت کې د شامل ګوندونو سره تعلق لرلو، او چې مرکز کې داوی حکومت ختم شو نو اوس په پښتونخوا صوبه کې هم هڅې روانې دي چې په کابینه کې داسې خلک شامل کړي چې د یو سیاسي ګوند سره هم تعلق نه لري.
سیاسي جماعتونو سره تعلق ساتي، نو سوال دا پورته کېده چې آئندہ عام الیکشن چې کوم دی د هغه کریډیبلټی بسئ، که دا گورنر وي یا دا سیاسي وزرا وي نو بیا به الیکشن شفاف څنګه وي؟ نو بیا د نگران وزیر اعلی د بدلون هم خبرې چې کومې دي ګرمې شوې دي، چونکې په وفاق کې تاسو ته پته ده غټه تبدیلي راغلې ده، نو د سیاسي جماعتونو هغه اثر اوس پاتې نه ده څنګه چې په مخکې په حکومت کې د دې اثر و. چې کله الیکشن کمیشن خط ولیکو نو بیا خدای امکانات ډېر ښکاره شو چې دا نگران سیټ اپ چې کوم دی دا به کورته ځي، دا به فارغېږي. اوس ویل کېږي دا چې اتو نه واخله تر 14 پورې نوي وزیران چې کوم دي دا به راځي، خو اوس ویل کېږي دا چې کوشش دا روان دی چې غیر سیاسي نگران سیټ اپ دی په خیبر پښتونخوا کې راشي.
خو په پېښور کې خبریال او شینن کې شمیم شاهد وایي په پاکستان کې ادارې هم په سیاست کې لاسوهنه کوي، نو په داسې حالاتو کې د انتخاباتو کولو لپاره په مکمله توګه نگران حکومت قائمول ډېر ګران کار دی.
خو د بده مرغه دلته کې داسې نه ده، دلته کې نگران د نگران کابینې لپاره غیر جانبدار څوک دي؟ نور دا چې خلک ورته ټکنوکریټ وایي یا ورته مونږ وایي چې پوجی استخبارات او یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ راولی، نو هغه هم غیر جانبدار دی، هغه هم دغه تابع دی او هغه ورته هغه صرف دغه خبره سیمبل دی. اعلان کې بیا نور کار ټول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کوي.
شینون کې په دې نظر دی چې کله انتخاباتو کمیشن ته پوره پوره اختیارات ورکړي شي او د ټاکنو د کمیشن په معاملاتو کې د مداخلت نه ډډه وکړي شي، نو د بې پلوه او رڼو ټاکنو کول به ممکن شي. په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې خبریال او شینن کې شمس مومن مشال ریډیو ته وویل
په کوم انداز کې چې موږ نگران حکومتونو جوړونو په کار نه ده چې دغه تکلف کې د موږ پریزو را روان وخت کې پایین کې بدلون په کار دی، چې کوم هم موجوده حکومت وي په کار دار چې هغه دی په خپل انتظام لاندې دی باقاعده انتخابات کې، خو الیکشن کمیشن دې دومره خود مختاره کې چې هغه منصفانه او آزادانه انتخابات کولی شي. راتلونکي وخت کې زما په خیال اوس یو مسله بل ده چې که دغه وزیر اعلی ختمیږي او وزیر اعلی هم نوی راولي یا گورنر هم نوی بدلیږي، نو دا به څوک کوي؟ ځکه چې دغه لپاره آئینی تقاضا دا چې د هغه وخت وزیر اعلی کوم چې اسمبلی ماته کړی ده یا په هغه ټایم کې موجود و او د اپوزیشن لیډر په شریکه باندې چې د وزیر اعلی انتخاب کوي بیا نور کابینه هغه جوړوي. که وزیر اعلی هم دا پاتې کیږي خو بیا خو زده د پوره اختیار ورکړی شي او دی به چې د ځان سره کابینه جوړه کړي، خو وزیر اعلی هم ختمیږي نو بیا به هولي سولي دغه ټول ذمهواری چې دی دا په اسټبلشمنت باندې راځي او هغوی به چې دی لپاره کسان ګوري.
یاد دی وی چې روان کال د جنوري په میاشت کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشوره د پنجاب د اسمبلی پرنګ د هغه وخت اعلی وزیر محمود خان د پښتونخوا اسمبلی هم ماته کړی و، خو په مرکز کې د میا شهباز شریف حکومت د پاکستان تحریک انصاف د وخت نه مخکې په ټول هیواد کې د عامو انتخاباتو کولو غوښتنې ته تسلیم نشو، او اوس مهال په مرکز او سلورو واړو صوبو کې په یو وخت د عامو انتخاباتو کولو لپاره د نگران حکومتونو جوړول او نوري هلي زلي رواني دي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ.
عوامي نیشنل ګوند په چارشده کې د بابړې پیښې 15 کلیزه ولمانځله. د دې ګوند مشرانو ویلي دوی به د هغې پیښې په اړه پلټنې بیا پیلوي. د دوی په وینا د دې کار هدف یې په بابړه کې د وژل شوو پښتنو بې ګناهي ثابتول دي. عوامي نیشنل ګوند دریځ لري چې د 1948 زیږدیز کال د اګست پر 12 د خیبر پښتونخوا د چارشدې په بابړه کې د هغه وخت حکومتي ځواکونو د باچا خان په مشرۍ د خدای خدمتګار تحریک د غړو پر احتجاجي غونډه ډزې کړې وي. قسم په دې اړه تصدیق شوي کره شمېرې نشته، خو ځایي خلک وایي په ډزو کې شاوخوا 600 کسان وژل شوي ول. تفصیل له پېښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا عوامی نیشنل ګوند صوبای صدر ایمل ولی خان په 12 اگست په 400 بابړه کې دا بابړه شهیدانو په یادګار ګلونه واچول او هغوی ته د عقیدت پرځونه وړاندې کړې. د دوی په وینا 12 اگست 1948 کې د باچا خان په ملګرو خدای خدمتګارو باندې د هغه وخت مسلم لیگ صوبای حکومت په امر ډزې شوې چې پکې د باچا خان ملګرو ته درنه مرګ جوړ لړولې وه. دوی ویل چې خوشا شپږ او یا کال پس هم خلک خپل شهیدان یادوي، ولې چا چې دا هر څه کړي وو د هغوی د یادولو څوک نشته دی. امل ولی خان وویل که کله دوی واک ترلاسه کړو نو د بابړې د شهیدانو کیس په واپس راوباسي چې خلکو ته ورخوي چې څوک په حقه او څوک په ناحقه وو.
چې کله موږ په یو داسې پوزیشن کې راشو موږ به کیس راوپن کوو او ان شاء الله دا وخت را روان انتخابات دي. دا نه چې تش په دې وجه خو زه چې کوم رجحان انم د پښتونخوا ان شاء الله زه دا مستقبل انم چې عوامي نیشنل پارټي په یو ډېر ښه پوزیشن کې به پښتونخوا کې راځي نو ان شاء الله موږ به د دې بابړې د شهیدانو تپوس کوو او نور چې څوک په دې مبالغه کې دي چې د بابړې شهیدان دونه دي ادونه نه دي هغه نور په کوڅه نه پټيږي راشه دا بابړا دا دا پلان دي دا چا ساده دا تاسو ته باسه. زمونږ د کیس دریو پنکولو مقصد دا دی چې قوم ته، دنیا ته او د هر چا ته واضح شي چې څوک په حق او څوک په ناحق.
نوموړي زیاته کړه چې پاکستان جوړېدونه وړاندې هم او جوړېدو وروسته هم تر دې دمه پښتون قوم وژل کیږي او په هدف ته اوای همدا لړۍ به تر هغه دوامدار وي تر څو چې پښتانه یو موټی شوي نه وي او د خپل ځان لپاره आवाज په شریکه نوی پورته کړي.
پښتون با اول د باچا خان بابا خبره ده، دی با اول اتفاق کوي په دې خبره چې خپل تپوس وکړي. ما نه پاره د اتفاقونه کی خو چې دې اتفاق په دې خبرو کې چې خپل تپوس وکړو نو بیا بده دې ګټي. پښتون چې تر څو ځان نه پیژني، پښتون چې تر څو د خپل حالاتو بدلولو لپاره بیداری ونه کړي، پښتون چې تر څو د خپل تپوس لپاره را پاه نه شي، 47 نه چې 2047 نه چې 3047 زمرا د پښتون بده حالي.
د عوامي نیشنل ګوند په وینا بابړې پیښه کې خوشا شپک سونه سیوا خدای خدمتګار د هغه وخت صوبی وزیر اعلی قیوم خان پامر په ډزو هغه محل ووجل شو کله چې هغوی د باچا خان د گرفتارۍ پر ضد بابړه کې پرمن احتجاج کوو. خو د یادو شمیرو په اړه تر اوسه کوم حکومتي ادارې پخلی نه دی کړی چې دا شپږ سوونه سیوا وو او که کم. خو عوامي نیشنل ګوند هم لا تر دې دمه دغه شمیر کې کورنۍ یا د هغوی خپلوان نه دي پګوته کړی او دریځ لري چې دا ځکه چې هغه وخت په حکومت د مړو د ورثاونه د ګولو پیسې هم اخیستلې او بیا بیا ورله جایدادونه هم ضبط کول نو ځکه خلکو خپل مړي پټ کړي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
افغانستان د خوست په کونډیو سیمه کې د فوټبال لوی ټورنمنټ چې شاوخوا 3 میاشتې مخکې پیل شو د اګست پر 12 ماښام مهال د زرګونو نندارچیانو په شتون کې پای ته ورسېد. په دې لوبو کې د خوست د بیلابیلو سیمو ولسوالیو د فوټبال 3 لوبډلو برخه اخیستې وه. غوره لوبغاړي په عربي هیوادونو کې د شته مسافرو، شتمنو خلکو، ځایي مسؤلینو او د لوبو د مینهوالو لخوا په مادي او هم معنوي ډالیو وستایل شول. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
دا د خوست ولایت مرکز اړوند د کونډیو په سیمه کې لشاو خادری میاشتو را په دیخوا د درې سرویخت لوبډلو ترمنځ د پیل شوي فوټبال ټورنمنت پایلو بده چې د کونډیو او مدخیلو لوبډلو ترمنځ ترسره شوه او د دې ټورنمنټ اتلولي د کونډیو منتخب لوبډلې په خپل نوم کړه. د کونډیو د لوبډلې یو لوبغاړي ثابت محمد فهیم آزادۍ راډیو ته داسې وویل:
په دې کې د کوزی پښتونخوا او د ګردیز لوبډلې هم د وت شوي وي. دغه سیالیو نه موخه د ځوانانو راتک له دنشئی موادو مخنیوی او ځوانانو ته ما په خی ورکول چې څنګه وکولی شو د دولت سره نننۍ وطن لمنځه یوسو موخه و.
پوستی ورزشکاران وایي د مرکز په شان د دې ولایت په ولسوالیو او لري اطرافي سیمو کې هم د سپورت په ډګر کې ډېر لوړ استعدادونه شته. که توجه ورته وشي نو خوست او افغانستان ته به اتلولۍ وګټلی شي. د مدخیل لوبډلې کپتان بین الله روخان وایي:
دوی کې ورته استعداد کې ده د شیدوی دی پام لیدلې دي. تر اوسه پورې مرکز کومه توجه نه ده کړی. مدیدوی نه ماهیلا تقاضا ده چې اطرافي سیمو ته توجه وکړي. اطرافي ټیمونه مختلف لوبغاړي لري. د شیدوی دی پام لیدلې نو دوی نه توجه امداده هیله امداده شیدوی به دوه هغه اطرافي لوبغاړو ته توجه وکړي.
د خوست اوسیدونکو وایي په اوس وخت کې د خلکو د سالمې بوختیا او ساتیرۍ همدارنګه د ځوانانو د یووالي او اړیکو د ټینګښت او مناسب انتخاب د سپورت دا ډول لوبې دي. د کونډۍ د سیمې اوسیدونکی اختر محمد وایي:
نو واقعیت دغه لوبې خو چې وې ډېرې خوندورې وې. تقریبا داسې وخت چې تقریبا د 15,000 نندرچیانو پښتون کې دغه لوبې ترسره شولې. نو دغه سنت لوبې چې دی سیمې دی پورا او دی بل دی خوسن دی هغه ځوانانو دی پورا ګټه کوي چې څوک منوزګار دی وزګار لري. نو همدغه شانت سیالۍ باید په لاره واچول.
په اوس وخت کې خوست کې د سپورت په ډګر کې کرکټ، فوټبال، والیبال او کبډي هغه لوبې دي چې په ډېرې چټکۍ پر مخ روانې دي او دې لوبو سره د خلکو ډېره لیوالتیا د دې لامل شوې چې نږدې په هره سیمه کې د مسابقو لړۍ روانه وي. په خوست کې رزمي ورزشونو هم د پام وړ پرمختګ کړی او د یادو ورزشونو په کلبونو کې زرګونه ځوانان منظمې لوبې او تمرینونه کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو په پیښور کې د مفکورې په نوم یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقۍ د زده کړو موقع برابر کړی دی. هلته برتون کې ځوانان وایي د رباب، باجې، منګي، ډول، شپېلۍ، ستار او همداراز ګیټار غږولو د شوق تر څنګ د مسلکي زده کړو هیلې پوره کیږي. د مفکورې استادان د پیښور نومیالي هنرمندان دي چې زده کوونکو ته د موسیقۍ بېلابېل آلات ور زده کوي. د دې مرکز مشر حیات روغانی دی چې وایي د موسیقۍ خولو تر څنګ پښتو کتابونه هم چاپوي او د انځورګرۍ ټولګي یا کلاسونه هم لري. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې اورو چې په هم د مفکورې د زده کوونکو په یوه زمزمه یا سندره پیلېږي.
سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره پیښور کې د باچا خان مرکز تر څنګ له یوې بلخانی څخه اورېدل کېږي، چېرته چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې تر څنګ د موسیقۍ د بېلابېلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بېلابېلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي. دیات سیرینیز مرکز مرستیل او پیخور ایدوارز کالج کی استاد ڈاکٹر سمیع الدین ارمان د مکوری په هنری فعالیتونو مشال رادیو ته وایي
دلته کی دری بیچونا یا دری ډلی چې هغه کی الکان جنکای چې هغه وکیلان دی ډاکټران دی انجینران دی هغه دلته کی هارمونیمز د کوي دلته کی ربابز د کوي دلته کی تبلز د کوي او د غرنګي د موسیقي د لارې د خپل تهذیبی ارتقا هغه عمل تر سره کوي مفکوره سیډنیس پراختیايي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام ته خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې په ذکر باندې یو زمينه را برابر کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي
د ملن پنون دی او ځوان دی چې له ورځ مزوري نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هر ورځ مفکوري ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
نما با پا سکول که چکم نه پا کلاس که بمی کرسی اغا گوله زمانگا منگی سرم دیر زیاد شو که منگی بمیم غا گولو تپی بمیم ویلی بیا ما زان لیو ورکوٹ غنطا که را باب واغشتلو دیو استاز دی دا آذرخانی سر تعلق ساتی پرکانشای نوم نیجی او اغلا چکم نه زبط لما وز اللہ فاق دی روغانی سی پا عمر که دیر برکتون و رحمتون و آچی تاکی ما شا اللہ دیر تکڑ تکڑ هنرمندان رازی دیر خز دکڑ کی گی او دا غرنگ زخفل هم دل تاکی دی مفکورت از دکڑ کوما سحری کی چکم نه کار لزما منجلو کار کوم مازیګری کی راشما نو دل تک بیا خص دکړم له استادان کی خپل یسل کو او یری جی بس ور سره د غټک پک سندری تقیمه کوایو دې
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورځي. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د ګانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته. داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبلا، هغې سره مونږ ګانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې تر څنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې ښه ښه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډېره ښه او دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او پخپل پریکٹیکل هم موسیقی کوي. هغه چې په هر څوک باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم هغه رموز دی، د هغې چې کوم نوک پلک دی، دا یې خو ضرورت خامخاوي.
چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او تر څنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو
ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر آسان ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.